امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. پر پاکستان د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ غږ دا اداره وایي پاکستان د پژمي کې د افغانانو د ایستلو بهیر ودروي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د ځنډول شوي اوربند څرنګوالی، اسرائیل او حماس موافقه کړې چې حماس به 50 اسرائیلیان خوشي کوي او په بدل کې به یې اسرائیل 4 ورځې اوربند کوي او دغه راز به 150 فلسطینی بندیان خوشي کوي. او په هرات کې د حقاقي د یو روزنیز مرکز فعالیتونه چې څنګه د دغه پخوانی هنر په پایښت او خپرولو کې ونډه اخلي. هیله ده د خپرونی تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د لنډۍ دوهمه نیټه او د 2023 کال د نومبر 23مه. زه ښایسته سعادت لامه یم. د خبرونه قدرمنه میلمنه پخوانی چارنواله شبنم خلزایی د خزینه چارنوالانو پر اوسنیو ستونزو پوښتنه ته ځوابونه وایي او زموږ همکار ایوب خاورین به د حماس او اسرائیل ترمنځ د ځنډول شوي اوربند امکانات او شرایط تشریح کاندي. له تاسو نه اغلی خلزایی او خاورین صاحب په مننه هیله لرم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل اوسي. په داسې حال کې چې پاکستانی پولیس افغانو کډوالو پسې کور په کور ګرځي او له دغه هیواد څخه یې په جبري توګه وباسي، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان د حکومت څخه غوښتي چې په ژمي کې د افغانانو ایستل بند کړي. ملګرو ملتونو د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانو کډوالو پر نیول، زندانی کولو او ورسره په ناوړه چلند هم اندېښنې څرګندې کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر په ژمي کې له پاکستانه د افغان کډوالو پر جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ سیمایز ویان بابر بلوچ رويټرز خبري آژانس ته ویلي چې لا دمخه په افغانستان کې بشري ناورین او په دغه شان د کډوالو ایستل به لا نور هم وضعیت خراب کړي.
We are appealing to Pakistan that this has
د پاکستان په حکومت باندې غږ کوو چې د ژمي په دغه سخت موسم کې د لوی شمیر ستنول بند کړي، ځکه چې په افغانستان کې هوا ډېره سړه ده او انسانان وژل کیږي.
پاکستانی پولیس په هغو خلکو پسې کور په کور ګرځي چې د اوسېدو اسناد نه لري او له نیول کېدو څخه یې سمدستي وروسته باسي. د بشري حقونو او کډوالو یو شمېر ادارو د پاکستان حکومت څخه غوښتي چې د افغانانو ایستل بند کړي، خو اسلام آباد دغه غوښتنې ته لا پام نه دی کړی.
But also what we have seen since then that the number of
موږ د دې شایدان یو چې د کډوالو د نیولو، توقيف کولو او د بد چلند کچا په چټکی لوړه شوې ده. دا مسله مخ په زیاتېدو ده او له همدې کبله موږ غواړو چې افغانانو سره هر ډول چلند باید انساني وي.
د بشري حقوقو یو شمېر ادارو د پاکستان ستري محکمې ته عریضه کړې ده چې د افغان کډوالو ایستل بند شي، خو دغه محکمې لا د قضیې د اوریدو نیټه نه ده اعلان کړې.
خیر لاس کوله مورا مکمل تیر کړه ها که چیرې ولې اوس درا چیر گاښه چلا تښتو یالا تښتو بس درا پرچه نه درو کړی اپس کاندو کې پرچه چې ور کوي آی نه درو کړی می دار تیر
اوس والا چې په دغه کې به دار سنو په خوري غلا دا ټیم دغه ګندو کې اوسه چې بیا موږ دې خپګای بس هغه ګندو کې مشه ځخو ځل موږ زه هر ساتلو شو 2000 روپیا زار بنه تاک زو ورته.
بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د مسؤلیت په اړه یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د هر لسو کورنیو څخه یوه د خوړو لپاره کافي خواړه لري. دبليو اف پی واي د روان 2023 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د لوږې کچه ډیره زیاته پراخه شوې ده.
در این ماه پروگرام غذایی جهان تقریبا به 250,000 عدد کنندگان کمک کرده است، اما با زمستان سخت پیش رو و بحران مالی گسترده پروگرام غذایی جهان بقای این خانواده ها در خطر است. ما برای کمک به 1,000,000 عدد کنندگان برنامه ریزی شده در مرز و برای زنده ماندن آنها در زمستان پیش رو در مناطق بازگشتشان نیاز فوری به 27.5 میلیون دلار داره.
د خوړو نړیوال پروګرام وای هغه کورنۍ چې سرپرستی خزي کوي په یو ډیر نامتناسب ډول دغه وضعیت سره مخ شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د همدی مسلې چېرې ته دوام ورکوي. د افغانستان په تیر نظام کې پلسکونو څارنوالانو چې دا مهال په پاکستان کې ژوند کوي له ملګرو ملتونو او نړیوالو خاص کړی چې له یاد هیواد دوی د ایستلو لپاره دی جدي ګامونه واخلي. دغه څارنوالان وایي چې خپل هیواد د طالبانو له ویرې پریښود، خو اوس په پاکستان کې هم د دغه هیواد د پولیسو له لورې له کورونو نشي وتی. خدای دون ناصر رپورټ لري.
د څارنوالانو د انجمن اعتراض او هغه هم په یوه بند خونه کې، ځکه چې بهر د احتجاج حق نه لري او وایي پولیس یې نیسي. د افغانستان د تیر نظام څارنوالان وایي د پاکستانی حکومت وروستۍ پرېکړې چې ناقانونه کډوال نیسي او افغانستان ته یې لېږدوي دوی هم په تشویش کړي دي.
یک برنامه دادخواهی هست تحت نام اخراج اجباری مهاجرین افغانستان، به خصوص سارنوالا و کلا مدافع و همچنین قاضیا و اکثر مهاجرین خانومی که به کشور پاکستان مهاجر شدن و اخراج اجباری از اونا توسط دولت پاکستان می باشه. این دادخواهی به خاطر از اون ما انجام دادیم که به گوش مسئولین برسه و مشکلات ما هر چه زودتر انشاءالله کاهش بدن و از این مشکلاتی که فعلا ما پاکستان هستیم نجات پیدا کنیم.
په دې غونډه کې یو شمېر ګډونوالو وویل دوی خپل هیواد د واکمنو طالبانو له ویرې پریښود او اوس په پاکستان کې هم د دغه هیواد د پولیسو له ویرې له خپلو کورونو بهر ته راوتلی نسي.
قسمی که ما در افغانستان در یک حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌بردیم، امنیت نداشتیم و بالخصوص طبقه اوناس ما، دختران ما، اطفال ما نمی‌تونستن به مکتب ببره. یکی از علت‌هایی که ما مهاجرت کردیم و آمدیم به کشور دوم هم هدف ما بود که ما زیر تهدید بودیم و مسئله دومی که دختران ما نمیتونستن به تحصیل خود ادامه بدن. بنابراین فعلا هم ما در یک حالت بسر میبریم.
دغه څارنوالان وایي ملګرو ملتونو او نړیوالو هم هیر کړي او شپې ورځې یې بې برخلیک په پاکستان کې تیریږي.
جامعه جهانی هیچ صدای ما متاسفانه نمیشنوه و هیچ عکس العمل نسبت به کسهای ما نشان نمیده، خصوصا څارنوالان زنی که مثلا به پاکستان هستند و اکثرشان بی سرپرست هستند، نانور خانواده خود میباشند، با مشکلات بی نهایت زیاد دست پنجه نرم میکنم. من از تمام جامعه جهانی خواهشمندم و خواهش به عمل میارم که هر چیز زودتر به کسای ما لبیک بگم و از این مشکلاتی که وضعیت فعلی که ما در پاکستان قرار دارین ما رو بیرون کنن و از این مشکلات ما رو نجات بدن.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د څارنوالانو د انجمن په خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې د دوی په لسګونو څارنوالان د خپلو کورنیو سره پاکستان ته راغلي، خو دلته یې تر دوه کاله زیات وخت په انتظار کې تیر سو او ورسره یې پاکستاني پولیس اوس د نیولو هڅې کوي. خدای نور ناصر، امریکا جاغ، اسلام آباد.
د پاکستان څخه د کډوالو د جبري استلو په لړ کې د افغان څارنوالانو ټولنې د میرمنو کمیټې په پاکستان کې د هغو خزینه څارنوالانو اندېښنې په ډاګه کړې چې په مخکنی حکومت کې یې کار کاوه. دا چې د دوی اندېښنې څنګه حل کېدای شي، د خبرونې قدرمنې میلمنې شبنم خلازی سره خبرو ته کینو. اغلی خلازی، ستړي مشي، په خیر راغلی او ډیره مننه کوم د زړه له کومې. د دې ټولنې غړو له نړیوالې ټولنې او سفارتونو غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د څارنوالانو، قاضیانو، مدافع وکیلانو او د ټولو کډوالو په مجموع کې ستونزې حل کاندي. دا ستونزې څه دي او په څه تعداد د عدلي او قضایي برخې کارکوونکي هلته ژوند کوي؟
څرنګه چې تاسو ویلې په دې اخر وخت کې موږ تاسو شاهد دي چې یو تعداد ډېر د افغانانو مهاجرین نسته د پاکستان څخه او د جریان کې دا یو تعداد یو سل اتیا فامیلو څخه عزت جریان کې هم چې دوی په پاکستان کې دي او د مشکلاتو سره مخ دي. ګرچې دوی قانوني هم راغلي دي، ویزې لري او اسناد لري، دوی اکثریت کې سونه جریان لري، راجستر دی دوی. مګر با وجود دې دوی په ډول توګه په مختلفو وختونو کې پولیس راځي او دوی سره اذیت کوي او دوی سره یو تعداد دوی هم وړي وو څو شپې په توقیف کې پیتیر کړي، څو ساعتونه یې پیتیر کړي او بیا هم دوی نه خوشی کوي. دوی په با وجود دې چې دوی هلته په پاکستان کې دي، مهاجر دي، کار وظیفه دوی نه لري، ستونزې مشکلات ډېر دي، ولی دوی څخه دوی پیسې اخلي او بیا د پیسو په مقابل کې دوی بیرته خوشی کوي. نو د دوی جنجالونه ستونزې غیر له دې نه چې د امنیتي د نگانه ستونزې مشکلات ډېر دي، دوی هلته هم په امن کې نه دي او اقتصادي مشکلات دوی هم لري. نو مشکلات هلته ډېر دي او نه تنها د ښځینه سرانوالانو بلکې د سریان سرانوالان چې هلته دي او قاضیان چې دي، وکیلان د مدافع چې دي، دا ټول سره هلته په مشکلاتو سره.
اغلی خلزه نو څوک او کومه اداره د دې ستونزو د حل مسولیت لري؟ یونچ سی آر دفتر ستاسو وړاندیزونه څه دي چې څه باید وشي؟
په مجموع کې د یونچ سی آر دفتر جامع ملل دوی ته باید که تصمیم ده لري چې رقم ته چې دوی ته مثلا ای میلیون کلی دي او دوی ته فرمونه را دي دي دوی فرمونه خانه کلی دي او دوی ته بیا کو پیډو کې سونه ورکاو شي دي انټرویوګان ته نه هم افستر شي دي، ولی دوی دا پروسه ډیره آسته مخه ته ځي او دوی باندې ډیر وخت هلته دي. نو دوی غوښتنه د مجموع کې سرانوالانو غوښتنه او د قاضیانو وکیلانو مدافع او د دې ټولو غوښتنه هم دا ده چې دوی دا روان د لکچټه کړی شي او هیوادونه واقعا غواړي چې دوی وباسي، نو کوشش دی وکړي چې دوی دا پروسه چټک کړی شي او دوی هر څه زر وخت نه امدا ده چې دوی کارونه ته تسری ورکول شي.
بله ډیره مننه.
زر کول شي د غلط نه
کور ودان لوی څارنوالۍ لکټر لګا څلور زره اداري پرسونل مسلکی ملکی او نظامی څارنوالان درلودل چې طالبانو لکارې سیل او امتیازات هم وربند بند شي ودي چې اوس به برخلیک پاتې دي او دوی رجوند کوي. څنګه راز د عدلی وزارت ستري محکمې او آزاد مدافع وکیلانو پړاندې ښنيشته تاسو په افغانستان کې د دوی وضعیت یعنی د خزینه قشر وضعیت څنګه ویني په تماس کې یاست فرصره؟
په افغانستان کې چې دا قاضیان او سرانوالان اوسېږي که ښځینه دي که نارینه دي، دوی هم د مشکلاتو سره مواجه دي، ځکه هلته یې دا سیستم د سرانوالۍ له منځه وړی ده او هلته فعلا دوی ډېر په ویره کې ژوند کوي او دوی خپل وظیفو ته نه ځي غیر له دې نه چې دوی امنیتي تهدید سره مواجه دي او خپله حکومت د خوانه چې هم مواجه دي دوی تهدید سره. دوی د مجرمینو له خوانه هم چې دوی قضیې بررسي کړې دي د هغوی خوانه هم دوی په مشکل کې دي سره او نو دې په خاطر باندې دوی نه تنها کولی شي چې زادانه وګرځیدل شي، دوی اقتصادي ستونزه هم مواجه کیږي ځکه دوی نشي کولای کار ولري زمينه د کار دوی ته مساعدان ده سرانوالي کې دوی بیرته نه دي غوښتل شوی چې خپل کار ته ادامه ورکړي. نو مشکلات هم دوی دي او ویره کې ژوند
کوي. د سرانوالي لغوه کول قضایي سیستم له ستونزو سره نه مخ کوي؟ تاسو بهتره پوهیږئ ځکه د سرانوالي په نشټون کې به پولیس او استخبارات تحقیق کوي. تاسو ارزونه څه ده؟
دا قضایي سیستم خو ډېر ستونزو سره مخ کوي ځکه نشي کولای چې یو عادلانه حکم صادر کړي. په وخت کې چې تحقیق ونشي سم او قضیه سمه بررسي نشي هغه نشي کولای باید بېطرفانه حکم وکړي محکمه، ولی په فعلي شرایطو کې سیستم د سرانوالۍ له منځه تللی ده. هغه په ځای باندې یو کمیټه یا یوه اداره ایجاد کړې ده د نظارت اسپارامینې نظارت د امیر المؤمنین د فارامینو څخه چې دا نظارت کوي هر ریاست لپاره یو دانه کمیټه ایجاد کړې چې هغه بخش کې دوی فرامین بررسی کوي.
بله.
دوی تحقیق نه کوي بلکې تحقیق خپل محکمه کوي او محکمه بیا خپل فیصله هم کوي چې دا یو غیر عادلانه تصمیم.
بله اغلی خلزه ای لتاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. کور ودان هیله داده چې ستاسو اواز مسؤلینو اوریدلی وي. کور ودان بریالی اوسئ. نړیواله مسایل تر ازو ټاکل شوی چې د اسرائیل حماس ترمنز اوربند د پنځشنبه په ورځ یعنی نن فایل شي خو د جمعې تر ورځې ځنډول شوی دی. اسرائیل او حماس موافقه کړې چې حماس به 50 اسرائیلیان خوشي کوي او په بدل کې به اسرائیل څلور ورځې اوربند کوي او 150 فلسطینی بندیان به هم خوشي کوي. اسرائیل وایي چې تر لاند اوربند وروسته به په غزه کې بیا جګړه پیل کړي. ایوب خاورین سره د کانګرس د مانې لمخه په خبرونه کې مل دې چورته خراغلاست و یو خاورین سبستری مشه په خیر راغلی. په پیل کې مخته د وضعیت په اړه کې یو څه وایست، البته وضعیت څنګه ښکاری د اوربند لپاره چمتووالی؟
ډیره مننه. باید ووایم چې جګړه نن هم روانه وه د اسرائیلو په غزه کې 300 د دوی په وینا د حماس ځایونه یا پوسټي او هغه ځایونه چې د دوی د کوارډینات او د د یو ځای کې دوه ځایونه ول هغه په نخښه کړی دي. خو د دې څلور ورځنی اوربند لپاره هیلي ډېر زیات دي ټاکل شوې ده. اوس چې کلیس امکان لري سبا پیل شي، د جمعې په ورځ بندیان تبادله شي، لستونه خو تبادله شوې دي، موافقه هم شوې ده. خو بده کې لوجستیکی مسایل هم شته، ځکه په عین حال کې په دغه څلور ورځو کې باید خوراکي مواد، د تیل او د تیل او د سود سول مواد هم غزې ته راورسیږي. سلګونه لاري هم رسیدلې دي چې لاري ورته خلاص شي او غزې ته اجازه ورکړل شي. نو دا مسایل دي. قطر ټینګار کوي چې دا کار به سبا په څو ساعتونو کې وشي. اسرائیل هم همداسې ویلې دي چې موږ به د څلور ورځې اوربند د دایمي اوربند معنا نه لري، له څلور ورځو وروسته به د هر لسو بندیانو د خوشکېدو په بدل کې یوه ورځ د اوربند د غزیدو امکان شته. ټول 240 اسرائیلیان د حماس تښتولي وو او د هغې جملې نه که څنګه چې تاسو وویل د 500 د خوشکېدو چې اکثریت ماشومان او میرمنې دي د خوشکېدو باندې موافقه سوې ده. اسرائیل په لویدیځه غاړه کې هم په دغه تیرو دو میاشتو کې د اکتوبر لوه مینیټه 3500 فلسطینیان هلته هم نیولې دي او 200 هلته وژل شوي دي. او په غزه کې خو لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو حماس ادعا کوي چې تر 2000 ډېر فلسطینیان هلته وژل شوي دي او چې دوه برخې ښځې او ماشومان بلل کیږي. د دوی ویناو ته او همداسې د یو کوي کورنۍ چې یو هیله مند چې دغه بندي را خوشستي په دغه راپور کې غوږ ورته نیسو. د قطر، مصر او امریکا د څو اونیو د هڅو په نتیجه کې اسرائیل او حماس موافقه کړې ده چې حماس به 50 اسرائیلیان چې ټول یې ماشومان او ښځې دي خوشي کوي او اسرائیل به 150 فلسطینیان خوشي کوي چې هغه هم میرمنې او ماشومان دي. حماس به هر ورځ 12 یا 14 بندیان سره صلیب ته سپاري او هغه به اسرائیلیانو ته ورکوي. اسرائیل وایي تر صحیح معایناتو وروسته به کورنیو ته سپاري. اسرائیلی رسنیو خبر ورکړی چې خوشکیدونکو کسانو کې 10 ماشومان دي، 8 میندې دي او 12 نورې میرمنې شامل دي. اسرائیل ادعا کوي چې حماس د اکتوبر په 8 څلویښت ماشومان تښتولي وو، خو حماس وایي چې 10 ورسره دي او 10 نورې نه دي موندلي.
مونگ نن یو سخت تصمیم ونیو، خو همدا سمه پریکړه ده. ټول امنیتی ادارې د دې پریکړې ملاتړ کوي.
اسرائیل د 300 فلسطینی میرمنو او تر 19 کالو ټیټ عمر ماشومانو یو لیست خپور کړی دی چې له دوی سره بندیان دي. نیمایی به یې د 500 اسرائیلیانو په بدل کې خوشي کیږي. اتلس کلن اوبی ابو ماریا هم په دې لیست کې دی. د پلار یوسف هم 15 ځلې بندي شوی دی.
او به اعتقل لاول مره عمره 14
او بیچ لمړیزل ونیول شو د 14 کلونو وو. نن سبا زخمی هم دی، یو لاسی کار نه کوي. زه ډیر خوشاله يم چې ژر بر اخلاص شي او زما غیږی ته براشي.
جګړه هغه مهال پیل شو چې د امریکا لخوا ترهګری بلل شوې ډلې حماس د اکتوبر په 8 په اسرائیلو برید وکړ او 1200 اسرائیلیان ووژل او 240 تنه یرغمل کړل چې اکثریت یې ملکی خلک دي. په ځواب کې اسرائیل پراخ هوایي بمبار پیل کړ او ځمکنیو ځواکونو یې پر غزې برید وکړ چې تر اوسه 14000 فلسطینیان وژل شوي دي، چې حماس ادعا کوي په دریو کې دوه برخې میرمنې او ماشومان دي. په ټاکل شوي څلور ورځني اوربند کې به غزې ته د بیړنیو مرستو او تیلو د رسولو لارې خلاصې سي، خو اسرائیل وایي چې تر اوربند وروسته به د حماس پر خلاف عملیات بیا پیلوي.
Unlike many Israelis, I believe that it is
د نورو اسرائیلیانو برعکس زه په دې باور یم چې چارواکي په دې پوهیږي چې جګړه نشي درولای. د اسرائیل اولس احساسات نشي ټینګیدلای. کتر څلورو پنځو یا شپږو ورځو اوربند وروسته جګړه بیا پایل نکړي، دا حکومت به لمنځه ولاړ شي.
هغه کورنۍ چې غړي تښتول سوي دي د انتظار سختي شیبې شماري. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
بیا هم دا مسله تعقیب او تر یوې نیمه میاشتې جګړې وروسته چې په زرګونو فلسطینی او اسرایلی وګړي وژل شوی. اسرایل او حماس بل اخره د څلور ورځو په اوربن موافقه وکړه. یو مخکخ اسرایلی کارپو نمرود ګورین وای چې اوربن یوازې لومړی پړاو دی او دا د دې معنی نه لري چې جګړه پای ته رسیدلې ده. هغه وای چې د اسرایلو یو بنسټیز مخه په غزه د حماس واکمنۍ ختمول دي. زما همکارې نظرانی یوسف سعید منځنی ختیځ په انسټیټیوټ کې د اسرائیل چارو شنون کې نمرود ګورین سره مرکه کړې ده.
The 4-day ceasefire د يرغمل شو او بنديان د تبادلې لپاره سلو وسنه اوربن د حماس او اسرائیل ترمنځ په دې موافقه کې نور څه دي؟
دا یو محدوده موافقه ده چې د څلورو پینځو ورځو د اسرایلو د پوځي عملیاتو او د حماس د عملیاتو د درولو غوښتنه کوي. په دې کې د شاوخوا 50 اسرایلی یرغمل شوی کسانو لیست شامل دی چې ډیری خزي او ماشومان دي. د دې وخت په جریان کې به غزه ته بشري مرستې ورسیږي او بل اخره باید شاوخوا 150 فلسطینی بندیان خوشي شي چې اکثره خزي دي. او دا سوال کېږي چې د اوربند دی او بل ورځي د غزول لپاره باید حماس لس اضافي يرغمل شوی کسان خوشی کړی. در حماس سره د 200 نه زیات يرغمل شوی کسان دي او د دوی د څلورمې برخې د خوشی کېدو په اړه خبري کیږي. نو دا یوازې لومړی پړاو دی او دا د دې معنی نه لري چې جګړه پای ته رسیدلې ده.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اسرائیل ویلي دی چې اوربن به د هر لسو نورو يرغمل شو کسانو د خوشی کېدو په بدل د یو ورځې لپاره وغځول شي. که ټول يرغمل خوشی شي، نو اسرائیل به بیا په غزه کې پوځي عملیات څنګه توجه کوي؟
First there is an assessment that the release of the hostages at the moment will not include
لومړی دا محل په دې يرغمل شو کې به هغه کسان شامل نیوي چې د بشر دوستانه اقدام په اساس وي، ځکه چې حماس هدف لري چې د خپل بنديانو لوی شمېرې په بدل کې راخوشي کړي. او که حماس بیا هم په واک کې وي، نو کېدای شي نور هم فلسطینی بنديان خوشي کړل شي. خو د دې جنگ یوازینی هدف د يرغمل شو کسانو را آزادول نه دي. اسرائیل نور هم څو اهداف لري. د دغونی یو بنسټیزه موخه ده چې حماس نور د غزه د واکمنۍ او اداره کول توانونه لدی. دا یو لوی هدف دی. دوهم دا چې حماس نور اسرائیل ته غواخ و نه کړی، نو ترڅو چې دا ټول اهداف نوی پوره شوي، پوځي عملیات به په یو یا بل بڼه دوام وکړي.
Yes, you mentioned, and also Netanyahu has said on Tuesday that this ceasefire will allow
او څنګه چې تاسو ویل او هم دا رنګا نتنیاهو د سشن به پورز ویل چې دا اوربن په پاوسته اجازه ورکړي چې جګړه ته دوام ورکړي او جګړه ته زیان ونه رسوي. تاسو د نتنیاهو د حماس د لمنځورلو هوډ ته څنګه ګوري؟
Eliminate Hamas the way they want to do it.
It's important to note that it's not about Netanyahu himself.
دا مهمه ده چې پوښی چې دا یوازې په نتنیاهو پورې اړه نه لري. هو، هغه اوس مشر دی، مګر هغه اوس د جګړې لپاره د وی استرالی کابینې مشر کوي چې په دې کې د هغه د سیاسي اپوزیسون ځینې لوی ګوندونه هم شامل دي. یو مرکزی ګوند چې مشر د پاولز د پخوانی رئیس لخوا کیږي. اسرائیلان اوس مهال پر نتنیاهو باور نه لري. د اسرائیلو اکثریت غواړي هغه مسولیت په غاړه واخلي او استعفا وکړي. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې هغه ته رائے ورکړي. نو لو قدرت څخه د حماس د لمنځړولو په اړه د نتنیاهو دریض هغه څه دي چې خلک پرې اجماع لري او په دې اړه د امنیتي ادارو خلک حتی د اپوزیشن خلک هم ورسره دي.
آیا په اسرائیلو کې د اوربند د غزول ملاتړ موجود دی، په خاص توګه د بشر دوستانه اوربند پاړه؟
So generally speaking, if you're talking about a ceasefire,
که تاسو په عمومي توګه د اوربان خبره کوي چې د يرغمل شوی د خوشکولو نه علاوه نور هم وغځول شي، نو اسرائیل په اوس وخت کې د دې ملاتړ نه کوي، ځکه چې دا معنا لري چې اوربان وشي نو جګړه اساسا پای ته رسیږي. دا په دې معنا ده چې حماس به په غزه واکمنۍ ته دوام ورکړي. او د اکتوبر په ما په اسرائیل چې کوم وحشتناک برید وشو، د هغه وروسته خلک اوربان نه غواړي. د حماس په غزه کې ولته دوام او د اسرائیل لپاره د منلو وړ نه دي، نو ځکه هیڅ اسرائیلی نه غواړي چې د غزې له خلکو سره بشري مرستې وکړي. حماس اوس هم د اوربان غوښتنه کوي، خو امریکایي ولسمشر او نورو لویدیزو مشرانو هم د اسرائیلو د دریز ملاتړ کوي.
مننه چې امریکا اکثره یاست او د نړیوالو خبرونو په دوام خی اړخ یو د اسلام ضد پاپولیست خریت ویلدرز د دې هیواد په تاریخ کې یعنی د دویمې نړیوالې جګړې رئیس د هالند په سیاست کې د تر ټولو لوی جنجالي پارلماني ټاکنو نه ورسته د خپل ګوند لپاره په پراخه کچه بریاته لار هوار کړه. د دغه بریا داسې یو سفر رامنځته کړی چې ښایي د اروپا نورو سیمو ته هم خپره شي او دته دا واک ورکوي چې د نوي واکمن ائتلافي حکومت د تشکیل په مذاکراتو کې هم مشرتابه په خپل لاس کې ولري او ممکن په داسې حال کې چې د اروپا په ډیرو برخو کې سیاسي ناکراری روان دي د هالند لومړی وزیر شي. پیرتا افغانستان ته ستنیګو د هرات په ولایت کې د شابیبی پنوم د نورستاني ځنګړې حق حقې د ذکر یو مرکز چې درې کال مخکې جوړ شوی اوس پکې هغنجونی ذکر کوي چې طالبانو یې خونځي او په هنتونونه ورتړلې دي. زموږ خبريال زبی الله غازی په اړه رپورت لري.
هرات کې د نورستاني حقاکۍ دا مرکز هغونجونو ته په لرګینو توکو د حقاکۍ هنر ورزده کوي چې لتیرو دوه کلونو راهیسی په خوانځي او په هنتونونو کې لزده کړو منه شوی. دا مرکز درې کال مخکې جوړ شوی او اول پکې صرف هغونجونو ته داخله ورکول کېدل چې خوانځي او په هنتونونو کې نو، مګر دوه کال مخکې برعکس هغونجونو ته د لومړي تو فیصله وکړه چې طالبانو په د تعلیم دروازې تړلې.
به او دورې کې بود ما شاګردای کې دشتیم کسای بودن که
زموږ د تیرې دورې شاګردان هغونجونې او میرمنې وي چې زده کړې نه کولې، یعنی زده کړې ترې پاتې شوې وي. نو موږ سره یې به کار کاوه، مګر بعد پښتانه باید وایم دا ځل موږ هغه زده کوونکي نیسو چې هغوی په پوهنتونونو او مکتبونو کې وي او زده کړې د بندیز له امله نیمګړې پاتې شوې.
اغلی سادات وای پاولنې دوره کې 15 خزینه فارغې کړي او اوس خپل کورنۍ ته د حقاقې د هنر للارې پیسې ګټي. وای اوس یې زده کوونکې لګ دي خو هڅه کوي چې خزینه طبقې ته لا ډیر کار وکړي. مدینه درویشی چې له 12 فارغ شون نو د طالبانو حکومت لشپګم پورته خوانځي او په هنتونونو وتړل. وای لکه د نورو همزولو پر رواني رنځخته شو او خوشو چې اوس د پامړولو له خاطر په دې مرکز کې هنر زده کوي.
مکتبونه بند وو، اکثر جنکو رواني ستونزې پیدا کړې وي. زه خپل هم له دغه ستونزې سره مخ شوی وم او له هر څه بیزاره وم او لکه د اکثر نجونو او میرمنو زړه نه کیږي چې چیرته ولاړ شي. نو ما غوښتل چې دلته راشم او نورستاني حقاکي زده کړم.
د نورستاني حقاکۍ په دغه مرکز کې زده کوونکي ډېر انجونی ورځ شماري چې کګوندې خوانځي او په هنتونونو بیرته پرانیستل شي، ځکه دوی له هنر سره سره د علمي سفر لوړې اراده لري.
بل نه متونه هنر ما جای تحصیل مار بگیره 100% که مو بازم
خواهانه. زنه شم کولای چې هنر د زما د تحصیل ځای ونیسي. زه د مکتبونو او په هنتونونو د بیرته پیلېدو غوښتونکی یم. زه د ټولو تعلیمي ادارو بیرته پیلېدو غوښتونکی یم، ځکه تعلیم لدی څخه غټ هدف دی او ډیر تاثیر لري.
د حقاکۍ د مرکز مشر امریکا غته ویل چې دوی ځکه د نورستاني حقاکۍ د زده کړې مرکز پرانیست چې دا له کلاسیک هغه سره متفاوته ده او ډیر پام پکې هندسي شکلونو ته کیږي او د جوړولو وسایل متفاوت او ځانګړي دي. زبی الله غازی، آشنا ټلویزیون.
تاسو د ملتیانه د ژړل کومې مننه کوم. دا خبرونه یعنی د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. خو تاسو خوځیږئ، ما د امریکا غږ دری خبری خبرونه نشر ته چمتو ده چې زما همکاره سهرجان عظیمی دلته په استودیو کې تشریف لري. سهرجان، ستړي مشي په پروګرام کې څه لرئ؟
سلام به شما. سلام به دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده تحولات مربوط به غزه و اسرائیل در صدر برنامه خبری ما قرار داره. امیدواریم که این بخش برنامه را دنبال کنید. در رابطه با همین موضوع با مهمان ویژه برنامه هم صحبت خواهیم داشت. در رابطه با آخرین اظهارات یکی از مقامات در بلوچستان پاکستان در مورد خروج افغان ها تا اول جنوری هم یک گزارش زنده داریم. امیدواریم که تا آخر برنامه با ما باشید و برنامه را دنبال کنید.